وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سولې تر راتلونکي یو ساعت پورې دوی خبري مجله خبري شي. لومړی خبري مجله مو پښتو ده چې زه قسیم سولمل د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې په کابل کې د نننۍ انتحاري حمله حال درکو چې تلفات لري. دغه راسوري چې ولسمشر اشرف غني وایي جګړه په افغانانو تحمیل شوې ده او د جګړې ته به په جګړې سره ځواب وایي. دا او نور راپورونه وروسته خبريږي. پیل په خبرونو کو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. نن مازګر د کابل په دارالامان سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې درې کسه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د تحملي جګړې پر وړاندې به جګړه کوي. او د جرمني صدر اعظم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې وکتل. د خبرونو تفصیل. نن مازګر د کابل په دارالامان سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې درې کسه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. په دې اړه نور جزئیات زموږ په راپور کې وړاندې کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تحملي جګړې په وړاندې به جګړه کوي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د کروشیا له ولسمشر سره په یو خبري غونډه کې چې نړیوال او اقتصادي تروریزم د افغانستان جګړه توده ساتلې ده او ویل د دوی جګړې پر وړاندې به مبارزه وکړي. تمیز شوې جګړه په جګړې ځوابو پرته لدی چې د سولې سپېڅلې هیره کړو. بېلابېل عناصر سره یو ځای سوي چې تحملي جګړه یې رامنځته کړې ده. یو عنصر نړیوال جرمي اقتصاد دی چې دا اقتصاد په جګړه کې وده کوي او ناامني غواړي. شاغلی غنی وویل چې افغانان سوله هم غواړي او د دې سولې د تامین لپاره باید له تروریزم څخه د سیمې ټول زیانمن سوي هیوادونه په ګډه له افغانستان سره همکاري وکړي. اخوا د کروشیا ولسمشر هیله وښوده چې افغان حکومت له دې هیواد سره د همکاریو تړون لاسلیک کړي څو له مخې یې کروشیا تر خپلې وسې له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر له وسلوالو مخالفینو سره په جدي مبارزه ټینګار وکړ. نورالحق علومین نن په کابل کې ټپي سویو سرتیرو ته د وینې د ورکولو پر مهال وویل چې افغان پوځیان به د خپلې خاورې دښمنان له منځه وړي. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایي چې د مخالفینو په وړاندې په مختلفو سیمو کې عملیات ته دوام ورکوي. افغان امنیتي ځواکونه وایي له وسلوالو طالبانو څخه د بادغیس د جوند ولسوالۍ بیرته نیولو لپاره جګړه سخته کړې ده. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه ولایت یې نوي ځواکونه استولی دي.
امروز سو پردی ملی افغانستان دوباره پاسخ بسیار جدی به دشمنا داده.
نن سهار د ملی اردو سرتیرو وسلوالو مخالفینو ته سخت جدی ځواب ورکړی دی. انشاءالله تر راتلونکو څو ساعتو به دشمن ماتې وخوري او د دشمنانو له وسه هیڅ شی پوره نه دی. د بادغیس سیمه ایز چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د تیرې شپې له دوو بجو راهیسې د بادغیس د جوند ولسوالۍ سره ارتباط قطع سوی دی او دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول وسلوالو مخالفینو نیولې ده. ویل کېږي چې د افغان امنیتي سرتیرو کمښت د دغه ولسوالۍ د سقوط سبب سوی دی. د افغان حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ټکان ورکوونکې بولي او له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله د یک شنبې په ورځ په کابل کې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره د ژمنتیا د بیا نوي کولو په نوم په جوړ شوي کنفرانس کې وویل
افغانستان از لحاظ بالا بودن
افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې په زیاتوالي کې د نړۍ په لومړی وویشتو هیوادونو کې او د سیمې په کچه له بده مرغه لا هم اول هیواد دی. دا غ رقم دی چې په اول شودلو باید ټول تکان وخورو.
باید همه تکان بخوریم.
په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت د میندو او ماشومانو د مړینې کمولو ته پروګرامونه لري. د معلوماتو له مخې اوسمهال د زیږون پر مهال هر کال په یو لک میندو کې 308 تنه مري چې پخوا دغه شمیره 1400 ته رسیده. د د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د ګمنام سرتیری د یاد پر څلی د ګلونو گیډې ایښودلو وروسته خبرې پیل کړې. مرکل نن د روسي پلازمینې مسکو ته ورسېده. د نورو لویدیځ مشرانو په څیر مرکل د رسمي ګذشت په هغو مراسمو کې برخه وانخیسته چې پرون په مسکو کې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازي جرمني د ماتې د اویایمې کلیزې د لمانځلو په مقصد جوړ سوي و. مرکل په کرملین کې له ولادیمیر پوتین سره د یوې غونډې پر مهال وویل دا ښه خبره ده چې موږ د دوه اړخیزو اړیکو د روسیا او اروپا ترمنځ د اړیکو او د اوکراین د ځمکني بشپړتیا او پرمختګ لپاره د ملاتړ په اړه د خبرو فرصت لرو. مرکل او پوتین د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په اړه خبرې کوي. په دغه سیمه کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاوه جلا غوښتونکو ترمنځ د فبروري د میاشتې د اوربند پر تړون سربیره جګړه روانه ده. په دې جګړه کې د 2014 کال د اپریل د میاشتې راهیسې تر 6000 زیات کسان وژل شوي دي. او د سویس پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د ډزو په پایله کې 15 کسه وژل شوي دي. د ځایي پولیسو د مشر مایکل لوټپولټ په وینا په وژل شویو کسانو کې ویشتونکي هم شامل دي. د وویل چې ټول وژل شوي کسان د سویس وګړي دي. د دا هم ویلي چې د هغه شک یې له پامه غورځولی دی چې ګواکې دا حمله د تروریستانو لخوا سوې ده. د ویلي چې ویشتونکي 16 کلن سویس وګړی و خو د هغه په اړه یې نور څه نه دي ویلي. د ځایي رسنیو په وینا هغه یو پولیس و او د درو کوچنیانو پلار و. د مایکل په وینا ویشتونکي د پولیسو په وسلو ډزې نه دي کړې او نه یې هم د وسلو جواز درلود.
ساعت په افغانستان کې د ماښام 6:00 او نږدې 8 دقیقې سوې. لکه څنګه چې مو په کورونی خبرونو کې واردل، نن په کابل کې وی انتحاري حمله وسوه چې د چارواکو په وینا تلفات هم لري. په دې اړه هڅه کوو چې وروستي او تازه معلومات درته درکړو. ولسمشر اشرف غنی وای جګړه په افغانانو تحمیل شوې او د جګړې ته به د جګړې په وسیله ځواب ورکوي.
جنگ تحمیل شده را با جنگ جواب میدید بدون از اینکه ارزوی مقدس صلح را فراموش کنید. فکر میکنم توضیح زیادتر ضرور نیست.
د افغانستان په اړه راپورونه کې دا هم لرو چې د کورونی چارو وزیر یو ځل بیا د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګند کړ. د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس او د ننګرهار چارواکي باید د یادې جرګې د رئیس د کورونی پر غړو د وروستیو تورونو د سپینوي په هدف عمومي غونډې ته راوبولي.
اکثر سره تاسو باندې وخت راځو چې نبیل او د ننګرهار چارواکي د تراشي او گزارش ته مجلس ته وړاندې سم ده. بالکل صحیح ده که تایید لاسونه دي.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم سته. په نړیوالو راپورونو کې اوري چې ټاکل شوی د جرمني او روسیې مشران د خپل هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو او د اوکراین د شخړې پر حل لارو خبرې وکړې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. مخکې مې هم ویل چې نن مازدیګر په کابل کې انتحاري حمله وسوه چې چارواکي وایي دغه حمله تلفات هم لري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی دی. صافی صاحب، ستاسو وروستي معلومات څه دي؟ د دې تلفات ارقام څه ډول دي او کراتو یې چې دقیقا حمله په کومه سیمه کې شوې د کابل ښار؟
سلام سلامان صاحب تاسو او اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، 14 د لوی سرنوالۍ سرسنګ شوې ده. د کابل د امنیت قومندان رسنیو ته وویل چې دغه 14 موټر بم نه و بلکې د یو شخص یو کس لخوا شوې ده. د کابل امنیت قومندان وویل چې په دې 14 کې 14 تنه مستپیان شوي دي. درې کسه وژل شوي چې په ټپیانو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. څو وخت وړاندې هم په دغه سیمه کې 14 شوي وه چې په هغې کې 10 تنه ټپیان شوي وو، 2 کسه وژل شوي وو. وسلوالو طالبانو د دغې نننۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. بلې سورمل صاحب،
بلې صافي صاحب مننه کوم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو واوریدل چې نن مازدیګر د کابل ښار د دارلمان په سیمه کې انتحاري حمله وسو چې پکې درې تنه وژل سوي دي او شپږ تنه ټپیان دي. پر همدې موضوع تم کېږو د ازادي رادیو خبريالې حمیدې هارون عثمان د کورونی چارو وزارت له ویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې او په دې اړه راته معلومات راکړي چې همدا شی بر سره په سټډیو کې ده. بلې عثمان صاحب تاسو ورستی مات سدی
لکه څنګه چې تاسو واوریدل نن مازدیګر دغه انتحاري حمله د کابل د دارلمان په سیمه کې د لوی څارنوالۍ په موټر شوې. البته دغه مسله د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي هم تایید کړه، خو هغه خغل صدیقي ویل دا معلومه نه ده چې وژل شوی او ټپیان څوک دي، خو هغه ویل چې احتمالاً چې په ټپیانو کې د لوی څارنوالۍ کارکونکي هم شته. خغلی صدیقی د دغه پیخه د جزئیاتو په اړه آزادۍ رادیو سره په مرکه کې څو شی به مخکې ویل. دا وای په خواشینۍ سره نن هم یو انتحار کوونکی چې انتحاري واسکټ درلود د یو ملکی بنسټ موټر هدف وګرځاوه. البته ښاغلي صدیقي ویل چې په دغه پیښه کې درې تنه وژل شوي دي او دیارلس تنه نور ټپیان دي چې احتمالاً ملکی خلک هم په دوی کې دي. او ښاغلي صدیقي ویل چې دغه حمله د افغانستان دښمنانو کړې ده.
بلې ډېر زیاته مننه میرمن عثمان. لکه څنګه چې تاسو واوریدله د تلفاتو په اړه په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې په اړه د تلفاتو په ارتباط څناڅه مختلف راپورونه سته. د سیمې څخه د ازادي رادیو خبريال د راپور پر اساس په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او شپږ تنه ټپیان دي، خو د کورونی چارو وزارت وایي چې په دې پیښه کې دیارلس تنه ټپیان دي. موږ کوشش کوو چې په دې اړه وروستي راپورونه تاسو ته برابر کړو. له ازادي رادیو سره ملتیا وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان جمهور رئیس وایي په افغانستان باندې جګړه تحمیل سوې ده او دا جګړه د جګړې په وسیله ځواب وي. جمهور رئیس غنی نن د کلیشاله ولسمشري سره پارک مانی کې په یو غټ خبری کانفرنس کې دا څرګندونه وکړه. د کلیشا ولسمشري ویل چې هواد دی او باثباته امن او سولې افغانستان غوښتون کړي او په دې برخه کې خپل همکاري کوي. سفیر الله ستنګزی په دې اړه راپور راکوي.
افغان ولسمشر وایي چې نړیوالې تروریستي شبکو، نړیوال جرمي اقتصاد او نیابتي جګړو د افغانستان نه امنۍ تودې ساتلې دي. محمد اشرف غنی ویل چې افغان حکومت به هیڅ کله پرې نه ګرځي چې تحمیلي جګړې هواد وران کړي، بلکې دا جګړې هر مروز وابه وي. خغلی غنی د کروشیا ولسمشر کولیندا کرابر کیتاروویچ سره د یکشنبه پر سبا یو غټ خبری کانفرنس کې دا مسایل یاد کړل.
جنگ تحمیل شوه را با جنگ جواب میدی.
دی وی تحمل شوی جګړه په جګړې ځواب وو. پرته لدی چې د سولې سپیشلی هیله هیر کړو، بلابل عناصر سره یو ځای شوی چې تحمیلي جګړه یې رامنځته کړې ده. یو عنصر نړیوال جرمي اقتصاد ده. دا اقتصاد نه امنی غواړي. نړیوال تروریستي شبکو لاس یو کړی او د افغانستان د گاونډیو له هند نیولې تر روسیې پورې د هدف ګرځولو لپاره او همدارس د سیمې اسلامي نړۍ او نړیوال ټولنې د بے ثباتۍ لپاره زموږ خاوره کاروي. افغان ولسمشر د سیمې ټول هیوادونه د تروریزم له خطر سره مخامخ وبلل او ویل چې په کار د لدی پدیدې سره په مبارزې کې له افغانستان سره مرسته وکړي. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې د تحمیلي جګړې په وړاندې د جګړې اعلان کوي چې اوس وخت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان پوځیانو عملیات دوام لري. اخوا د کروشیا ولسمشر کولیندا ګرابر کیتاروویچ ویل چې هیواد یې د یو باثباته او سوله ییز افغانستان غوښتون کوي او په دې لار کې له افغانانو سره مرسته کوي.
او همکارۍ د یو جامع تړون د لاسلیک کولو په تمه يم. کروشیا د یو باثباته متحد او سولېز افغانستان غوښتن کې او په دې غوښتنې متحده ده. موږ د انصاف په چوکاټ کې له تاسو سره همکاري وکړه او اوس وخت د غوسم لا تړ په چوکاټ کې له تاسو سره همکاري کوو.
اغلی کیتاروویچ ویل چې هیوادی هم یو وخت د جګړې قرباني وو او دا درکوي چې افغانان لڅ زوريږي. د کروشیا ولسمشر میرمن کالیندا لافان ولسم مشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنې وروسته د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره هم وکتل. ښاغلی عبدالله په دې لیدنه کې هیله وښودله چې کرواشیا د نورو سیاسي مسایلو ترڅنګ د ښوونې او روزنې په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان په تیرو کلونو کې له ډیرو هیوادونو سره ملګرتیا جوړه کړه. کرواشیا هم د دغه هیوادونو په ډله کې ده. د کرواشیا ولسمشره د افغانستان د دوستانو په ډله کې ده. دوی له افغانستان سره د همکارۍ احساس درلود او په دې برخه کې ښه رول لوبولی دی.
افغان کارپوهان وایي د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ ډیر ضروري دی، خو افغان حکومت ته پکار ده چې له دې ښو نیتونو په سمه توګه استفاده وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومی وایي چې افغان ځواکونه پوره چمتووالی لري څو له وسلوالو مخالفین سره مبارزه وکړي او هغوی له منځه یوسي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپور ته.
که څه هم په دې وروستیو کې د هیواد په شمال او ختیځو ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې، خو د کورنیو چارو وزیر وایي چې امنیتي ځواکونه اوس دا توان لري چې د هیواد دښمنان وځپي. کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی دا خبر د یکشنبې په ورځ په کابل کې ټپي شوو امنیتي ځواکونو ته د وینې د ورکولو په مناسبت په جوړو مراسمو کې وکړه. د وویل ځینې ډلې هڅې کوي چې پر افغانانو مرګونې بریدونه وکړي.
برای همین مؤکدان می دهیم که در سطح مقدمه مبارزه علیه
ټولو ته ډاډ ورکوم چې دوی له مخالفینو سره د جنگ په لومړۍ کرخه کې ولاړ دي. دغه مخالفینو پر وړاندې چې زمونږ پر خلکو رحم نه کوي، زمونږ ځواکونه به دښمنان مخکې لیدي چې زمونږ خلک ووژني له منځه یوسي.
ټپي شوو امنیتي منصوبینو ته د وینې د ورکولو مراسم د یکشنبې په ورځ په کابل کې د محمد داود خان په 420 روغتون کې تنظیم شوي و چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ځینې چارواکي او د ملي شورا او مدني ټولنې ځینې غړي پکې راټول شوي او ټپیانو ته یې وینې ورکړې. د دې پروګرام تنظیمونکی د هیواد مشهور سندرغاړی فرهاد دریا و. ده د امنیتي ځواکونو فعالیتونه وستایل او ملاتړ ورسره وښود. د مشرانو جرګې غړی انارکلی هنریار د دې مراسمو بله ګډون کوونکې وه. دې وویل حاضره ده چې له امنیتي ارګانونو سره اوږه په اوږه د مخالفینو پر ضد وجنګیږي. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال مراد علي د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو په هکله وویل چې په اکثرو ناامنو سیمو کې پیل شوي او په بری سره پر مخ ځي. مراد علي ډاډ ورکړ چې افغان حکومت او خلک د هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړي دي.
د کورنیو چارو محترم وزیر صاحب، زموږ د ټولو په سر کې دلته راغلی چې دا پیغام ټولو سرتیرو ته ورسیږي چې حکومت، مدني ټولنې، ملي شورا، هنرمندان او خلک ټول د دوی ملاتړ کوي.
کارپوهان وایي ټپي امنیتي ځواکونو ته د وینې ورکول د دې سبب کیږي چې دغه ځواکونه پر خپلو خلکو او حکومت نور هم باوري شي. دوی وایي د خلکو ملاتړ او هڅونه کولی شي چې په امنیتي ځواکونو کې د هیواد مینه پیاوړې او جنګي مورال لوړ کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس او د ننګرهار چارواکي باید د یادې جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړو د وروستیو تورونو د سپیناوي په هدف عمومي غونډې ته راسي. دا خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسي جرګې لومړی مرستیال او د دې جرګې یو غړي تور پورې کړی چې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلمیار ورور د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. نجو ساپۍ په دې اړه راپور راکوي.
د مشرانو جرګې پر رئیس فضل هادي مسلم یار هغه تورونه چې ګنې د ورور د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي د دې جرګې د اکثرو غړیو تن اکثر عملونه راپارولې دي. د مشرانو جرګې غړي دغه شان ګواښ کوي که چیرې افغان ولسمشر دا موضوع په جدي ډول ونه څېړي نو دوی به د سنا مجلس دروازې وتړي. د یکشنبې ورځې عمومي غونډه چې تر ډیره همدې مسایلو ته ځانګړې وه، اکثرو سناتورانو د جرګې له مشرتابه پلاوي وغوښتل تر څو د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د ننګرهار لوړ پوړي چارواکي د دې موضوع د لاسپینوي لپاره جرګې ته وغواړي. سناتور زلمی زبولي په دې اړه وویل:
ما مشخص پیشنهاد دادی لکه نور سناتور صاحبان چې وویل د امنیت عمومي رئیس نبیل صاحب راسي، د جلال آباد د امنیت رئیس راسي، د جلال آباد قومندان د امنیت راسي، سرپرست والی د جلال آباد باید راسي. دوی دې مشتاق دلې په مجلس کې دا موضوع ټول وایي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په خپلو تازه څرګندونو کې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار ورور تورن کړی چې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي او له دې مسلې د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او د ننګرهار 02 قطعه خبره ده. همدارنګه د ولسی جرګې غړي لالي حمیدزی هم تېره ورځ ویلي چې د مشرانو جرګې د رئیس ورور په ننګرهار ولایت کې د څو تروریستي پیښو عاملین له ځان سره ساتلي وو. د مشرانو جرګې د نورو سناتورانو تر څنګ هاشم الکوزی بیا وویل که چیرې افغان ولسمشر په دې برخه کې اجراءات ونه کړي نو دوی به د مجلس دروازه وتړي.
زه هیڅ وخت نه منم، زه رئیس جمهور ته ورځم، رئیس اجراءات ورځم، که په دې کې اجراءات نه کوي د سنا د مجلس دروازه موږ تړو. سمه ده مبارسي وسي، دا د پسخان کار نه دی چې راځه موږ خبرې کوو عمل نه پکو، دا څه فزر خوري.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د تیر په سیر یو ځلې بیا په ځان لګیدلې تورونه رد کړل.
هغه څوک چې انتحار کوي او هغه څوک چې انتحاري سره همکاري کوي، حکومت او ځوان دی که د کابل په خار زه خپل روز وړاندوم ثابتوم، او کنې لطفا د حکومت نه مې تقاضا ده چې دغه څوک چې اتهام واردوي که ځوړندوي نه توصیه دی کړي، نصیحت دې ورته وکړي چې لیونتوب نه ووځي. اکثره سرات وسبانو غوښتنه دا وه چې نبیل او د نګرهار چارواکي دلته راشي او ګزارش دې مجلس ته وړاندې. سمه ده، بالکل صحیح ده، که تایید یې لاسونه دي کوي.
په دې سره سناتورانو د رایو په اکثریت سره دا پریکړه وکړه چې د ملي امنیت رئیس او د ننګرهار ولایت چارواکي د وروستیو ادعاو په اړه د وضاحت لپاره جلسې ته راشي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر وو بجو پیلېږي چې د سهار تر وو بجو پر دوام کوي. خو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر بیا ازادي رادیو د اف ام په 1.5 سپه په اکثرو سترو شارونو او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي سپو اورېدلای سي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کابل ابتدایي محکمې د هغو پولیسو محاکمه ځندولې ده چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې په بېغورۍ تورن دي. په دې اړه خان محمد سیند راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورن او پولیسو علني محکمې ته د یکشنبې په ورځ د مدني ټولنو یو شمېر غړي او په لسګونو عام خلک منتظر وو، دغه محکمه دایره نه شوه. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي خبریالانو ته وویل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورن او پولیسو دوسیې کره څېړنو او وخت ته ضرورت لري او علني محکمه به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي.
تعداد اوراق دوسیان اضافه از 2000 ورق است، تقریبا 5000 صفحه میشه.
د دې دوسیه پانی شاوخوا 2000 ترسیږي چې کابو 5000 صفحه کیږي. قضاوی پلاوی په جدیت سره پر دوسیو کار کوي چې هیڅ مجرم د قانون لمنګولو ونه ژغورل شي. اداري پلاوی پریکړه وکړه چې د پولیسو علنی محکمه دی د دوسیو لکره سیړنو وروسته دایره او پریکړه به اعلان شي.
پلان شوی محکمې ته چې د مدني ټولنې یو شمېر غړي راغلي وو، د پولیسو د علني محکمې پر ځنډېدو اعتراض وکړ او ویل چې د ملکی کسانو دوسیه په لږو ورځو کې وڅېړل شوې، محکمې پرې دایرې او په حق له پریکړې اعلان شوې. خو کله چې وار د پولیسو منصوبینو ته رسیږي، محکمه ځنډېږي. دوی له محکمې وغوښتل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د تورن او پولیسو پر وړاندې هیڅ ډول فشار ته غاړه نږدي او تورن پولیس دې ډېر ژر په علني محکمه کې محاکمه کړي. د مدني ټولنې غړي او د کابل پوهنتون استاد همیرا قادری د محکمې مخې ته وویل چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې پولیسو بې پروايي کړې او باید د قانون له منګول ونه ژغورل شي.
با 4 تا ساتلمنی که در اسم در روز اینا دوچار اهمال وظیفه‌ای شدن ما زیاد جدی نیستیم. بحث اساسی ما با قمندانی امنیه کابل است با ریاست جنایی.
مور د څلورو ساتلمنانو په اړه چې د پیښې په ورځ غفلت کړی ډیر جدی نه یو، خو زموږ بحث د کابل پر امنیه قمندانی د جنایي څیړنو پر ریاست او همدارنګه د پولیسو پر لوړپوړو چارواکو دی، ځکه چې د شهر له وضعیت څخه بې خبري هم جرم دی. مور د رښتینی عدالت غوښتونکی یو.
په تیرو دوو اونیو کې د کابل ابتدایي محکمې په علني محکمو کې د یادې پیښې په تړاو 4 تنه په اعدام، 8 تنه په 14 کلونو بند محکوم او 14 نورې بېګناه اعلان کړل. دا چې ابتدایي محکمه به په راتلونکي کې د تورن او پولیسو په اړه څه پرېکړه کوي، دا به وروسته معلومه شي.
تازه د
دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دغه ولسوالۍ کې د وروستۍ جګړه کې څلور تنه ملکي کسان وژل سوي او همداشان د دوی کورونو او څاروي هم د افغان ځواکونو لخوا له منځه تللي دي. نورحال له فراه څخه د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د فراروز سیمې اوسیدونکي وایي چې تېر ورځ د جګړې په ترڅ کې دوی ته درانه زیانونه رسېدلي دي. د هغوی په خبره په دغه جګړې کې دغه سیمې څلور تنه اوسیدونکي وژل شوي او همداشان د دوی کورونه هم د امنیتي ځواکونو لخوا ویجاړ شوي دي. دوی د افغان امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملکي کسانو ته زیان نه رسوي. له بلې خوا بیا د فراه ولایت امنیه قمندان فضل محمد سمدیار وایي چې په دغه جګړې کې یو ملکي کس وژل شوی او امنیتي ځواکونه یې چاته زیان نه دی رسولی. دغه په خبره د ملکي کسانو د ژوند ساتل د افغان ځواکونو په لومړیتوبونو کې قرار لري.
په ختیځه سیمه کې د پولیو واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د ننګرهار روغتیا ریاست د یکشنبې په ورځ په ختیځو ولایتونو کې د پولیو واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه کمپاین د پرانستې پر مهال د ننګرهار د روغتیا ریاست مرستیالې ډاکټرې مقدسی میراج رسنیو ته وویل چې دوی په پام کې لري په دې کمپاین کې به د ختیځو ولایتونو څه باندې نه هلکه هغو ماشومانو ته واکسین وکړي چې عمرونه یې له 5 کلونو څخه کم وي.
په شرقي حوزه کې مونږ نه لکه شپږ شپېته زره ماشومان په نظر کې لرو چې واکسین شي. چې د دې جملې څخه شپږ لکه اوو ویشت زره او شپږ سوه ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین په پروګرام کې شامل دي. چې مونږ د دې په څنګ کې چې دوی ته واکسین کوو د دوو نه تر پنځو کالو پورې چې کوم ماشومان عمر ولري دوی ته البندازول ګولۍ یا د چنجیو ګولۍ هم ورکول کېږي.
نوموړي ویره وښوده چې د ناامنۍ له امله به په ځینو سیمو کې د واکسینو کمپاین له ستونزو سره مخ وي. د دې په خبره اټکل کیږي چې په روان کمپاین کې به د ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو څه باندې څلوېښت زره ماشومان د پولیو له واکسینو څخه بې برخې پاتې شي.
په ډېر تاسف سره باید ووایم چې مونږ د غنیخیلو په ولسوالۍ کې د دېرش زرو شاوخوا ماشومان ته رسیدګي نه شو کولی او متاسفانه هغوی به د واکسین د پروګرام نه پاتې کیږي. او د نورستان کې درې زره پنځه سوه په کامدېش کې پاتې کیږي او همدارنګه د کونړ په چپه دره او مروره کې لس زره ماشومان ته مونږ لاسرسی نه لرو. خو الحمدلله لغمان ولایت کې کوم مشکل نشته.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د دې کمپاین د پرانستې پر مهال له ټولو قومي مخورو او دینی علماو څخه وغوښتل چې د واکسینو د تطبیق په برخه کې دي له رضاکارو کسانو سره مرسته وکړي.
پیغام ټولو علماي کرامو ته، سپینګیرو مشرانو ته او د زمنګ دولتي او محلي مسولینو ته چې هلته کار کوي، همدغه دی چې د واکسینو په تطبیق کې ټول د زړه کومې همکاري وکړي تر څو زمنګ ټولو ماشومانو ته واکسین ورسیږي او د دغه مرض نه بچ پاتې.
د روغتیا پوهانو په خبره که څه هم د 2015 کال له پیل څخه تر اوسه په ختیځه سیمه کې د پولیو ناروغۍ کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو په خبره کې رښتیا هم د ختیځو ولایتونو په یو شمېر ناامنو سیمو کې ماشومان د واکسینو له روان کمپاین څخه بې برخې پاتې کیږي، نو په دې سیمو کې د پولیو وایرس د ښکاره کېدو ویره زیاته ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل سوی د جرمنی او روسیې مشران د خپلو هیوادونو ترمنځ پر دواړخیزو اړیکو او د اوکراین د شخړې پر حل لارو خبرې وکړې. جزئیات د صالح محمد صالح پر راپور کې اورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته له هغې په خپلو کې خبرې پیل کړې چې په مسکو کې لومړی د یوه ګمنام سرتیری پر قبر د ګلو ګېډې کښېښوده. مرکل د یکشنبې سهار مهال مسکو ته ورسېده او دا ظاهرا د دوی ترمنځ د اړیکو د ښه والي یوه نښه ګڼل کېږي. د نورو لویدیځو چارواکو په څیر میرمن مرکل هم د اوکراین په شخړه کې د روسیې د رول له کبله پرون د پریډ په هغو مراسمو کې له ګډونه ډډه وکړه چې د روسیې پلازمینه مسکو کې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازی جرمني د ماتې د اویاویمې کلیزې په مناسبت ترتیب سوې وه. د ګلونو د ایښودلو تر مراسم وروسته میرکل او پوتین پر دوه اړخیزو مسایلو او د اوکراین په ختیځ کې پر روانې شخړې خبرې پیل کړې. د نازک اوربند له موافقې سره سره د اوکراین د دولتي ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ دغه شخړه روانه ده. د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې په دې شخړه کې تر 6000 او 100 زیات کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل پر ګډې همکاري ټینګار وکړ. دا وایي موږ د تاریخ له ترخو تجربو عبرت اخیستی او دا مهمه ده چې په ګډه کار وکړو، په پیچلو مسایلو کې لکه اوسنی وضعیت کې همکاري ولرو او ډیپلوماتیکې حل لارې ورته پیدا کړو. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې او جرمني ترمنځ د ستونزو د بیړني حل غوښتنه وکړه. دوی وایي نن د روسیې او جرمني ترمنځ په اړیکو کې جدي ستونزې شته. زموږ پر اړیکو د دغو ستونزو ناوړه اغېزې په کمېدو دي او موږ ورته لیوال یو. ټاکل سوي دواړه مشران پر دوه اړخیزو مسایلو او له اروپایي ټولنې سره د مسکو پر اړیکو خبرې وکړې.
دا خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. بل خبری مجله سحر لیوال وړاندې کوي چې همدا شیبه په استودیو کې ده. مهرباني سحر جان.
با تشکر از شما. ساعت 6:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال و همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها میشنوید که مقام های امنیتی کابل میگویند در حمله انتحاری عصر امروز در حوزه ششم شهر کابل 3 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر از زخمی شدند. همچنان خواهش شنید که رئیس جمهور غنی گفته است جنگ تحمیل شده را با جنگ پاسخ می دهد. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
در ابتدا سرخط چند خبر. یک حمله انتحاری در کابل 2-3 کشته و چند زخمی بر جای گذاشت. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که جنگ تحمیل شده در افغانستان با جنگ پاسخ داده خواهد شد و پلیس میگوید که دیروز در نتیجه تیراندازی در شمال سویس 5 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید که در حمله انتحاری امروز در کابل 3 تن کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در این حمله که پس از ظهر امروز در منطقه سناتوریوم رخ داد 13 تن دیگر زخم برداشتند. دوشنبه هفته گذشته در یک حمله انتحاری در کابل 2 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شده بودند. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که جنگ تحمیل شده در افغانستان با جنگ پاسخ داده خواهد شد. آقای غنی این موضوع را امروز در نشست مشترک خبری با رئیس جمهور کرواشیا در کابل بیان داشت.
جنگ بر افغانستان تحمیل شده و مردم افغانستان و دولت افغانستان مسلمان است که هیچ وقت به جنگ تحمیل شده تسلیم نشد.
آقای غنی افزود که افغانستان به هیچ عنوان میدان جنگ‌های نیابتی نخواهد بود. وزیر داخلی افغانستان به مبارزه جدی با مخالفان مسلح دولت تاکید میکند. نورالحق قلومی امروز هنگام اهدای خون به سربازان زخمی در کابل گفت که نیروهای افغان دشمنانشان را نابود خواهند ساخت. از سوی دیگر وزارت دفاع میگوید که به خاطر سرکوب مخالفان مسلح دولت در مناطق مختلف کشور عملیات ادامه دارد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میزان مرگ و میر مادران و کودکان را در کشور تکان دهنده خوانده و از جامعه جهانی میخواهد که افغانستان را در بخش کاهش مرگ و میر مادران و کودکان همکاری کند. عبدالله عبدالله امروز در یک کنفرانس تحت نام تجدید تعهد به خاطر نجات مادران و کودکان در کابل گفت:
افغانستان از لحاظ بالا بودن مرگ و میر مادران در منطقه متاسفانه در مقام اول است. منوس هم رقم است که با اول بودنش باید همه تکان بخوریم.
در این حال فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان در این نشست گفت که حکومت افغانستان به خاطر کاهش مرگ و میر مادران و کودکان برنامه های را روی دست دارد.
رادیو آزادی.
ادامه اخبار. صدر اعظم جرمنی و رئیس جمهور روسیه پس از گذاشتن اکلیل‌های گل در مقبره سرباز گمنام در مسکو گفتگوها را آغاز کردند. انگلا مرکل امروز به مسکو رسید. صدر اعظم جرمنی مانند سایر رهبران غربی به خاطر نقش روسیه در منازعه شرق اوکراین دیروز در مراسم بزرگ رسم گذشت به مناسبت 70مین سال روز شکست آلمان نازی در جنگ دوم جهانی در مسکو اشتراک نکرد. مرکل و پوتین در مورد بحران در شرق اوکراین بحث میکنند. همچنان انتظار میرود که دو رهبر در مورد روابط دو جانبه و روابط مسکو با اتحادیه اروپا بحث کنند. خانم مرکل هنگام ملاقات با رئیس جمهور پوتین در کرملین گفت:
امروز ما فرصت داریم تا روی روابط دو جانبه، روابط میان روسیه و اتحادیه اروپا و انکشاف و حمایت از تمامیت ارضی اوکراین بحث کنیم.
اتحادیه اروپا بر روسیه به خاطر نقشش در نزاع اوکراین تحریم ها را وضع کرده است. درگیری میان قوای امنیتی و اعضای یک گروه مسلح در شهرک کومانووا در شمال مقدونیا وارد دومین روز شد. مقام ها میگویند که در جریان تبادل آتش با مردان مسلح 8 افسر پلیس و 14 مرد مسلح کشته شدند. سخنگوی وزارت مقدونیا در یک نشست خبری گفت که 37 پلیس نیز در جریان درگیری زخم برداشتند. پلیس میگوید که دیروز در نتیجه تیراندازی در شمال سوئیس 5 تن کشته شدند. مایکل لیوت پولت مسئول پلیس محلی در شهرک نزدیک زوریخ گفت فردی که آتشباری کرده شامل کشته شده ها است. وی میگوید تمام قربانیان و شخصی که دست به آتشباری زده است سوئیسی بودند. رسانه های محلی فردی را که تیراندازی کرده یک پلیس خوانده و گفتند که دارای 3 فرزند بود. سخنگوی پلیس گفته است که وی جواز حمله سلاح را نداشت و با اسلحه پلیس تیراندازی نکرده است. و رایگیری امروز در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در پولند ادامه دارد و انتظار می رود که انتخابات میان رئیس جمهور فعلی برونیسلاو کوموروسکی و اندریجی دودا رقیب محافظه‌کار وی به دور دو برود. کوموروسکی 62 ساله در مورد برنامه امنیت ملی قوی کمپاین کرده است. این پیام در میان رای دهنده ها جلب توجه کرد، زیرا آنها نگرانی دارند که پولند ممکن در آینده هدف مداخله نظامی روسیه قرار بگیرد. این نگرانی پس از مداخله کرملین در شرق اوکراین و الحاق غیرقانونی کریمیا به میان آمده است. صدر اعظم پولند از بیشترین صلاحیت برخوردار است، اما رئیس جمهور سرقماندان قوای مسلح این کشور می باشد و در بخش پالیسی خارجی هم صلاحیت تبصره را داشته و نیز می تواند که قانون را ویتو کند. نظر سنجی ها نشان می دهد که کوموروسکی از حمایت حدود 40% رای دهنده ها برخوردار است و حدود 30% رای دهنده ها از اندریجی دودا نامزد دیگر پشتیبانی می کنند. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه با سحر لیوال باشید.
تشکر از ستار فروخ. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهد شد. مقام های امنیتی افغان میگویند در حمله انتحاری امروز در حوزه ششم شهر کابل 3 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید جنگ تحمیل شده در افغانستان با جنگ پاسخ داده خواهد شد.
جنگ تحمیل شده را با جنگ جواب میدید بدون از اینکه آرزوی مقدس صلح را فراموش کنید. فکر میکنم توضیح زیادتر ضروری است.
میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان تکان دهنده است. این را رئیس اجرایی حکومت میگوید.
افغانستان از لحاظ بالا بودن مرگ و میر مادران در منطقه متاسفانه در مقام اول است. منوس هم این رقم است که با اول بودنش باید همه تکان بخوره.
از اعلام کمک های بیشتر سازمان جهانی مهاجرت برای افغان هایی که از پاکستان و ایران و سایر کشورها اخراج میشوند خواهید شنید. وزیر مهاجرین و اعداد کنندگان:
مهاجرینی که به صورت اجباری اخراج میشه از کشورهای ایران، پاکستان و یا کشورهای اروپایی مورد حمایت عالیم قرار میگیرد.
سایر گزارش ها را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. و وزارت داخله افغانستان میگوید در حمله انتحاری عصر امروز در حوزه ششم شهر کابل 3 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که انتحار کننده یک واسطه ملکی را هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر این رویداد را از تمیم اخگر که این حالا در استودیو است میپرسیم. آقای اخگر، جزئیات تازه در این مورد چی است؟
حوالی ساعت 4:30 عصر امروز یک فرد انتحار کننده مواد منفجره همراهش را در نزدیکی یک واسطه نقلی کارمندان لوی سارنولی منفجر کرد. این رویداد در ناحیه ششم شهر کابل در سرک سناتوریم که یک بخش لوی سارنولی جدیداً به این منطقه نقل مکان نموده رخ داد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت این رویداد 3 کشته و 13 زخمی به جا گذاشته است.
متاسفانه حادثه انتحاری یا نه انتحاری بوده بالا یکی از واسطه های مربوط لوی سارنولی. متاسفانه 3 نفر شهید است و 13 نفر دیگر زخمی است که زخمی ها توسط پلیس و شفاخانه ها انتقال داده شد تا وضعیت اداری قرار بگیرند.
اما مسئولیت این حمله را تا کنون کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما مسئولیت حمله قبلی که در یک هفته گذشته در همین ساحه رخ داده بود و در این حمله یک واسطه 303 کارمندان لوی سارنولی را هدف قرار داده بودند را طالبان مسلح بر عهده گرفته است.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که جنگ تحمیلی را با جنگ پاسخ میدهد. آقای غنی امروز در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کروشیا این مسئله را بیان کرد. آقای غنی همچنان روی همکاری های منطقوی در مبارزه با تروریسم و تلاش ها برای تحکیم صلح تاکید کرد. جمشید حبیب زاده در این مورد جزئیات بیشتر میدهد.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که شبکه های تروریستی بین المللی، اقتصاد جرمی و جنگ نیابتی سبب شده تا آتش ناامنی ها در افغانستان گرم نگه داشته شود. محمد اشرف غنی میگوید که هیچگاه اجازه نخواهند داد تا جنگ تحمیلی افغانستان را به یک ویرانه مبدل کند. آقای غنی این مطالب را روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با کولیندا کرابر گیتاروچ رئیس جمهور کروشیا در ارگ ریاست جمهوری افغانستان بیان کرد.
جنگ تحمیل شده را با جنگ جواب میدیم، بدون از این که آرزوی مقدس صلح را فراموش کنیم. عناصر مختلف با هم یک جای شدن که یک جنگ تحمیلی را وجود بیاره. یکی از این عناصر اقتصاد جرمی جهانی است. امروز اقتصاد جرمی بی‌امنی میخواد. شبکه‌های بین‌المللی توریسم که تمام همسایه ما را از هند تا روسیه هدف قرار میدن، امروز میخوان که از خاک ما برای بی‌ثباتی منطقه‌ای، برای بی‌ثباتی دنیا اسلام، برای بی‌ثباتی بین‌المللی استفاده کنند.
آقای غنی همچنان گفت که در حال حاضر اکثر کشورهای جهان با تهدید تروریسم روبرو بوده و نیاز است تا این کشورها در کار مبارزه با این پدیده افغانستان را همکاری کنند. این اظهارات در حال مطرح می شوند که همکنون در نقاط مختلف افغانستان درگیری شدید میان مخالفین مسلح با نیروهای امنیتی افغان جریان دارد. در این حال کولیندا کرابر گیتاروچ رئیس جمهور کروشیا گفته است که کشورش خواهان یک افغانستان با ثبات و سلامیز است. خانم تاروچ در نشست خبری مشترک از رئیس جمهور غنی خواست تا با کشورش موافقتنامه‌ای را به امضا رساند که به اساس آن میزان همکاری کروشیا با حکومت وحدت ملی افغانستان افزایش یابد.
من آرزو دارم که به زودی یک تفاهم‌نامه تقویت همکاری و دوستی با افغانستان را داشته باشیم. کروشیا از یک افغانستان با ثبات، صلح آمیز و متحد حمایت می کند و همکنون در چوکات ماموریت حمایت قاطع با شما همکاری می کنیم. من امیدوار هستم که نه تنها در بخش امنیت بلکه در راستای ترقی افغانستان هم همکاری کنیم.
خانم گیتاروچ همچنان گفت کروشیا هم مدت زمان قربانی جنگ بود و درک می کند که افغانها از کدام ناحیه رنج و آزار می بینند. رئیس جمهور کروشیا پس از دیدار رئیس جمهور افغانستان با دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز از نزدیک ملاقات کرد. در این دیدار رئیس اجرایی حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرد که کروشیا در کنار مسائل سیاسی و امنیتی در بخش معارف هم با مردم افغانستان به کمک و همکاریش ادامه دهد. شمار از کارشناسان افغان می گویند که برای موفقیت افغانستان در کار مبارزه با تروریسم نیاز است تا تمامی کشورهای جهان این کشور را به گونه لازم همکاری کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان دشمنان مردم این کشور را به خاک خون خواهند کشید. وزیر داخله این مسئله را امروز در جریان مراسم اهدای خون به زخمی‌های نیروهای امنیتی افغان در کابل بیان کرد. در این حال مسئولان وزارت دفاع نیز میگویند که عملیات در برابر مخالفین مسلح در نقاط مختلف کشور با جدیت و موفقیت پیش می‌رود. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که اخیراً ناامنی‌ها در شمال و شمال شرق افغانستان بیشتر شده، وزیر داخله میگوید که نیروهای امنیتی افغان دشمنان مردم این کشور را به خاک خون خواهد کشانید. نورالحق علومی این اظهارات را روز یکشنبه در مراسم اهدای خون به نیروهای امنیتی افغان در کابل بیان کرد. آقای علومی میگوید که شماری از گروه ها تلاش میکنند تا افغان ها را هدف قرار دهند.
برای همه که ما اطمینان میدیم که اینا در صف مقدم مبارزه علیه نیروهای دهشت‌انگیز افغان قرار دارند. آنانی که هیچ گاهتران به حال مردم بیگناه ما نمی کنند، اینا را آن طوری که قانون حکم میکنند، آن طوری که اینا توانمندی دارند، پیش از اینکه بخواهد اولاد پاک از این وطن به خاک خون بکشانند، خودشان را به چنین سرنوشت اینا سردچار خواهد کرد.
مراسم اهدای خون از طرف وزارت امور داخله، دفاع ملی، امنیت ملی، اعضای شورای ملی و نهادهای جامعه مدنی در شفاخانه 400 بستر کابل با شعار خون تو آبروی ماست سرباز برگزار شده بود. فرهاد دریا آوازخوان مشهور کشور که در آغاز این کمپاین نقش فعال داشت با پوشیدن لباس اردوی ملی حمایتش را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کرد. انارکلی هنریار یک عضو مشران جرگه افغانستان نیز گفت برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان حتی حاضر است در کنار نیروهای امنیتی در سنگر بر علیه مخالفان مسلح بجنگد. در این حال مراد علی مراد معاون لوی درستیز افغانستان که در این مراسم اشتراک کرده بود بر عملیات های نیروهای امنیتی افغان اشاره کرده و گفت که آنان در تمام عملیات ها موفق بوده و دستاوردهای زیادی داشته اند. به گفته آقای مراد نیروهای امنیتی باید بدانند که از حمایت همه مقامات و مردم عام افغانستان برخوردار هستند.
امروز شما شاهد از هستند که جلالت ماز محترم وزیر صاحب امور داخله در رست کنگی ما و همه ما آمدیم این پیغام یا این مسیج بر سربازای خود روان بکنیم که اونها از حمایت بی‌دریغ رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت امور داخله، وزارت دفاع و هنرمندای کشور ما، وکلای پارلمان و مشران جرگه ما همه با هم متحدند به خاطر حمایت سربازای خود آمادگی خود میکنی.
در این حال شماری از کارشناسان نظامی افغان آغاز کمپاین اهدای خون به سربازان افغانستان را در شرایط کنونی برای روحیه بخشیدن به نیروهای امنیتی یک اقدام ارزنده دانسته و میگویند که همچون برنامه ها باید در تمام ولایات راه اندازی گردد. به گفته آنان نیروهای امنیتی افغان به گونه جدی با مخالفان مسلح درگیر جنگ هستند و نیاز است تا همواره از سوی مقامات و مردم افغانستان حمایت گردند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. رئیس جمهور حکومت افزایش سطح مرگ و میر مادران و کودکان در کشور را تکان دهنده خوانده است. عبدالله عبدالله امروز در نشست در کابل از جامعه جهانی خواست تا در این عرصه با افغانستان همکاری نماید. در این نشست وزیر صحت عامه افغانستان گفت برنامه های جهت کاهش سطح مرگ و میر مادران و کودکان روی دست گرفته شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از حمیرا حلقوزی.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید با وجود تلاش‌های حکومت سطح مرگ و میر مادران و اطفال در کشور افزایش یافته و جهت از میان برداشتن این معضل باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود. عبدالله عبدالله میگوید که هنوز هم افغانستان در مرگ و میر اطفال و مادران در سطح کشورهای منطقه مقام اول را دارا است. آقای عبدالله عبدالله روز یکشنبه در کنفرانس تحت نام تجدید تعهد بر محافظت از طفل و مادر در کابل گفت:
افغانستان از لحاظ بالا بودن مرگ و میر مادران در قطار 27 کشوری که بالاست در او رقم مرگ و میر مادران و اطفال قرار داره و در منطقه متاسفانه در مقام اول است. منوس هم این رقم است که با اول بودنش باید همه تکان بخوریم.
آقای عبدالله حکومت را برای کاهش مرگ و میر اطفال و مادران متحد خوانده و بر ضرورت کمک های جامعه جهانی در این خصوص تاکید کرد. به اساس گزارش ها همه ساله در جریان زایمان از میان 100 هزار مادر 327 تنشان فوت می کنند که در گذشته این رقم به 1600 تن می رسید. همین گونه سالانه صدها تن از نوزادان هم به دلیل مختلف پس از تولد می میرند. گفتنیست که در سال 2007 میلادی 27% مادران از خدمات قابله ها مستفید می شدند که همکنون این رقم به 40% افزایش یافته است. کنفرانس تجدید تعهد بر حفاظت از طفل و مادر که از سوی وزارت سعدامه اداره انکشاف بین المللی امریکا برای افغانستان یا USAID سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونسف و پوهنتون آقا خان را اندازی شده و برای 3 روز ادامه میابد. دکتر فیروز الدین فیروز وزیر سعد افغانستان حین سخنرانی گفت که در جریان این کنفرانس 3 روزه در مورد پیشرفت های چند سال اخیر در این خصوص و عملی ساختن پالیسی های جدید بحث خواهد شد.
در این کنفرانس ما یک بار دیگر تعهدات خود را برای کاهش مرگ و میر اطفال و مادران اظهار می نماییم و همچنان پیشرفت های موجوده را بازنگری نموده توانمندی های خود را پیرامون تطبیق استراتژی های جدید و ابتکاری جهت حفظ جان مادران و اطفال مورد ارزیابی قرار می دهیم.
در جریان افتتاح این کنفرانس اداره انکشاف بین المللی امریکا برای افغانستان یا USAID سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونسف تعهد همکاری های بیشتر را در این عرصه نمودند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج پس از هفت شام آغاز می شود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نگرانی ها از دسترسی پاکستان به ایمیل های شخصی رهبران حکومت افغانستان و مقام های برجسته این کشور را بیجا می داند. مقام های این وزارت می گویند تمامی ایمیل های مقام های حکومت افغانستان مسون است. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
در حالی که شماری از اعضای مشران جرگه ادعا می کنند که پاکستان بر تمامی ایمیل های رهبران حکومت افغانستان و اعضای شورای ملی این کشور دسترسی دارد، اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گوید که ایمیل های مقام های برجسته کشور محفوظ است و هیچ کشوری به آن دسترسی ندارد. نصرت الله رحیمی سخنگوی این وزارت روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که در دستگاه اینترنتی افغانستان اشخاص متخصص کار می کنند و نگرانی است که گویا کشورهای همسایه بخصوص پاکستان به سیستم این دستگاه دسترسی پیدا کند بیجاست.
تمام ایمیل های رسمی رئیس جمهور، معاونانش و اعضای شورای ملی و دیگر مقام های برجسته کشور که با نقطه AF علامه گذاری شده محفوظ است. نه استخبارات پاکستان و نه هم کدام مرجع دیگر به این ایمیل ها یا سیستم اینترنتی افغانستان دسترسی دارد.
آقای رحیمی همچنان ادعایی را که ممکن دستگاه استخبار یا اینترنتی افغانستان به پاکستان سپرده شده است رد می کند. پیش از این شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان گفتند که پاکستان به دستگاه اطلاعات یا سرور افغانستان دسترسی پیدا کرده است و این کشور تمامی ایمیل های رئیس جمهور، رئیس اجرایه و دیگر مقام های افغانستان را از نظر می گذراند. با این حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه مسئول نبودن ایمیل های رهبران حکومت را رد می کند.
تمام ارتباط مقام های افغانستان از نشانی اینترنت محفوظ است. هیچ اداره یا کشوری به ایمیل ها دسترسی ندارند و حکومت افغانستان در این بخش کار می کند تا بیشتر دستگاه های اطلاعات افغانستان و تماس های تلفنی این کشور محفوظ تر شود.
به
پیش از این از شنود مکالمات تلفنی مقام های افغان از ایالات متحده امریکا نیز گزارش های پخش شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
محکمه ابتدایی حوزه سوم شهر کابل فیصله در برای 19 پلیس را که در قتل فرخنده متهم شده بودند تا زمان نامعین به تعویق انداخت. رئیس این محکمه گفت دوسیه های افراد متهم به خاطر بررسی به وقت بیشتر نیاز دارد. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
در حالی که شماری از اعضای جامعه مدنی و مردم عام در انتظار محاکمه علنی 19 پلیس متهم در قتل فرخنده هستند، اما فیصله در این ارتباط تا زمان نامعلوم به تعویق افتاده است. صفی الله مجددی رئیس این محکمه روز یکشنبه به خبرنگاران گفت بررسی دوسیه های متهمین قتل فرخنده به زمان بیشتر نیاز دارد. با گفته آقای مجددی پس از بررسی این دوسیه ها محکمه علنی آن تا چند روز آینده دایر خواهد شد.
اضافه دوسیه اضافه از 2000 ورق است. حدود تقریبا 5000 صفحه میشه. هیئت قضایی ما با جدیت تام بالای از این دوسیه کار میکنن و به اساس همون محاکمه عادلانه که هیچ متهمی که دلایل الزام علیهش وجود داره از پنجه قانون خطا نخوره، هیئت قضایی تصمیم گرفت که امروز حکم خدای بلاغ نکنن و انشالله در روزهای بعدی به حضور مردم خود و حکم خدا اعلان خواهد کردیم.
محکمه ابتدای شهر کابل چهارشنبه هفته گذشته در مورد 30 غیر نظامی متهم در قتل فرخنده حکمش را صادر کرد. به اساس آن 4 تن به اعدام، 8 تن به 16 سال حبس و 18 تن دیگر براءت حاصل کردند. شماری از اعضای جامعه مدنی که به خاطر اعلان فیصله نهایی محکمه عاملین قتل فرخنده در محوطه ساختمان محکمه جمع شده بودند، تأخیر در اعلان فیصله را غیر قابل قبول خواندند. آنها گفتند همان گونه که دوسیه افراد ملکی در مدت کوتاه بررسی گردیده و محاکمه آنان نیز دایر شد، باید در مورد 19 پلیس که در این رویداد دست دارند نیز به زودی فیصله صورت گیرد. اعضای جامعه مدنی از محکمه خواستند تا تحت فشار هیچ گروه قرار نگیرد گرفته و هرچی زودتر حکمش را در این ارتباط صادر نماید. حمیرا قادری یک تن از اعضای جامعه مدنی در صحبت با رادیو آزادی گفت در قتل فرخنده یک تعداد از پلیس غفلت وظیفوی کرده و باید محاکمه شوند.
بحث اساسی ما ایست که ما با 4 تا ساتمنی که در اسم در روز اینا دچار اهمال وظیفه‌ای شدن ما زیاد جدی نیستیم. بحث اساسی ما با قمندانی امنیه کابل است، با ریاست جنایی است، با کسایی که در مقام‌های عالی رتبه قرار دارن. یعنی بی‌خبری از اوضاع شهر خود شرم است. به می خاطر ما بیشتر دنبال عدالت هستیم و عدالت به مفهوم واقعی از بالا تا پایین می
به تاریخ 28 حوت سال گذشته فرخنده 27 ساله به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم از سوی مردان خشمگین به طور فجیع مورد لعنت و غضب قرار گرفت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
پس از توافق روی برقراری آتش بس موقت در یمن در ادامه تلاش‌های امدادرسانی به این کشور، یک کشتی ایرانی حامل مواد امدادی امروز به قصد یمن حرکت خواهد کرد. ژکفر احمدی در این مورد گزارش می‌دهد.
این کشتی باربری ایرانی راه سپار بندر حدیده خواهد شد، جایی که در کنترل شورشان حوثی است. خبرگزاری تسنیم ایران حرکت این کشتی به سوی یمن را گزارش داده است. بر اساس گزارش به نظر می آید که این اقدام سبب دامن زدن تنش‌های بیشتر میان ایران و عربستان سعودی خواهد شد. نظامیان عربستان سعودی دایره محاصره یمن را تنگ‌تر ساختند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورشیان حوثی تحت حمایت ایران اوایل امروز پیشنهاد آتش بس 5 روزه از سوی عربستان سعودی را پذیرفتند. توافق آتش بس سر از روز سه‌شنبه به اجرا گذاشته می شود. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از بیش از یک ماه به این سو سنگرهای شورشیان حوثی را در یمن بمباران کرده است. مردم یمن به شدت با نبود غذا، دوا و مواد سوخت مواجهند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، کشتی ایرانی به شمول غذا و ادویه 2500 تن مواد امدادی انسان دوستانه را حمل می کند. عربستان سعودی و متحدان عربیش تهران را متهم می کنند که به طور پنهانی به شورشان حوثی اسلحه و مهمات می فرستد. نیروهای هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی خط رنوی میدان هوایی صنعا را ماه گذشته از بین بردند تا جلو نشست یک طیاره ایرانی را بگیرند. به گفته تهران این طیاره کمک های انسان دوستانه را حمل می کرد. یمن بیش از 90% مواد خوراکی مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند. اداره های امداد رسان از وقوع یک فاجعه بشری در این کشور خبر دادند. ایران ادعاها در مورد کمک مالی و نظامی تهران به شورشان را رد می کند. اما کشورهای عربی خلیج فارس گمان می کنند که ایران در تلاش است تا برای گسترش نفوذ خود در شبه جزیره عرب از گروه های شیعه کار بگیرد. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که از حمایت ایالات متحده آمریکا برخوردار است، در 26 مارچ بمباران هوایی را علیه شورشان حوثی و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن آغاز کرد.
شنوندگان عزیز، گزارش‌هایی که در این برنامه از نشر باز ماندن می توانید آن را در وبسایت رادیو زدی بخوانید. قابل یادآوری است که وزارت داخلی افغانستان گفته که در حمله انتحاری عصر امروز در حوزه ششم شهر کابل 3 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو زدی گفت که انتحار کننده یک واسطه ملکی را هدف قرار داد. در همین حال عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل در محل حادثه به خبرنگاران گفته که زنان و کودکان شامل قربانیان این حادثه اند. اما وی تعداد زخمی های این رویداد را 16 تن گفته است. گفته می شود که موتر حامل کارمندان اداره لوی سرانولی در مسیر سرک دالمان هدف این حمله قرار گرفته است. مسئولیت این رویداد را تا کنون کسی یا گروه به عهده نگرفته است. ساعت نزدیک به 7 شام شد. من سهر لیوال با شما در همین جا خداحافظی می کنم.